د موسیقي دوه ساعت خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل، خو اوس وخت د ماپښین پوره دوه بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. د خبرونه مو تر درو بجو ده چې په ترڅ کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه تازه خبرونه، راپورونه او نور خبرې مطالب خبرېږي. په روانه خبرونه کې چې زه قسیم سولملی د تخنیکي همکار عبدالغیور بصیر په مرسته وړاندې کوم، او چې د افغانستان جمهور ریاست له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي ځواکونو د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونې د سیاسي فشار یو برخه بلله. د خبرونې په ترڅ کې نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې له جمیلې ظریف نه د افغانستان سیمې او نړۍ تازه او مهم خبرونه اورو.
د افغانستان په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان جمهور ریاست له دې واتنه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پاکله د امریکا د مرستیال ولسمشر سرګندونې د امنیتي سند د لاسلیک کولو لپاره د یو ډول فشار راوستل بولي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کولو لپاره باید په لوړه کچه خبرې پیل شي. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې په پاکستان کې درې کسان چې یو ټلویزیون ته کار کوي په ډزو ووژل شول. او سم پوره خبرونه. د افغانستان جمهور ریاست له دې واتنه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پاکله د امریکا د مرستیال ولسمشر سرګندونې د امنیتي سند د لاسلیک کولو لپاره د یو ډول فشار راوستل بولي. د ولسمشر کرزی د وین مرستیال عادل راز ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان باید د امریکا لخوا د هیڅ ډول فشار راوستو ته چمتو نشي.
دا څه خبرې په خو هم شوې دي د یو فشار اله په وسیله باندې استفاده و نه کیږي څو چې افغانان مجبور شي چې امنیتي تړون امضا کړي. په دې اړه باندې د افغانستان خلکو په ډېر واضح توګه ویلي دي چې د امنیتي تړون به هغه وخت امضا کیږي چې د دوی کورونا امن کې وي او په افغانستان کې سوله راشي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د معلوماتو لمخې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د تقریبا ټولو سرتیرو په ایستلو ټینګار کړی او استدلال کوي چې په افغانستان کې باید په محدود شمیر امریکایي افسران پاتې شي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک کولو لپاره باید په لوړه کچه خبرې پیل شي. د کورنۍ چارو وزیر عمر داوود سین د څلور دېرش ولایتونو د امنیت قومندانانو په غونډه کې هیله څرګنده کړه چې دغه مذاکرات به ډیر ژر پیل شي.
از دور مسائل حل نمیشه.
دا مسائل لری نه حل کیږي. د دې اړتیا و چې په لوړه مناسبه کچه مذاکرات شوی وي، خو هم لا فرصت شته. زما غوښتنه له متحده ایالاتو داده چې هر څومره ژر کیږي یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته راولېږي چې خبرې وکړو او ډیر ژر یې نتیجې ته ورسیږو.
عمر داوود زای وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کولو په برخه کې باید ټول شته اختلافات حل شي. په دې ورسره کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کولو پر سر نندرې ډېرې شوې دي. افغان امنیتي مسولین وایي چې یو ډله هغه کسان نیولي چې ماشومان یې نامشروع کارونو ته هڅول. د کورنۍ چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس سید عبدالغفار سیدزاده نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغو کسانو څلور تنه څوارلس کلن او شپاړس کلن ماشومان تښتولي وو او نامشروع کارونو ته یې هڅول. هغه وایي په دې تورې درې تنه نیولي چې دوه تنه یې پولیس دي. سیدزاده وایي دغه څلور ماشومان اوس د کورنۍ چارو وزارت د ماشومانو د ملاتړ په مرکز کې ساتل کیږي. او د بلخ د ځمکني ترانسپورت مسولین وایي چې سکل په دې ولایت کې د ځمکني ترانسپورت وایټ لس فیصد ډیر شوې دي. د بلخ د ځمکني ترانسپورت رئیس اسماعیل دانشیر ازادي رادیو ته وویل چې د سکل وایټ یو سل شپږ میلیون افغانۍ ترسیږي، حال دا چې تیر کال نوي میلیون افغانۍ وو. دانشیر وایي چې په دې ولایت کې د ځمکني ترانسپورت د هوایي دو د ډیرې دوی لته وارداتو ډیرې دل دي. دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې درې کسان چې یو ټلویزیون ته کار کوي په ډزو ووژل شول. پولیس وایي وسلوال کسانو چې په موټر سایکل سپاره وو د اکسپرس ټلویزیون درې کارکونکي پرون په کراچۍ کې ووژل. طالبان وایي د غمله دوی کړې ده. د طالبانو په خواني وایي د سن الله احسان وویل د ټلویزیون پر کارکونکو یې ځکه حمله کړې چې طالبان فکر کوي خبرونې یو اړخیزه دي. د ویلي که خبریالان دې ټکي ته پام ونه کړي دوی به ورباندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پر اکسپرس ټي وي تېر کال هم دوه وارې بریدونه شوي وو او ګڼ کارکونکي ټپیان شوي وو. د هند په ممبئی ښار کې د یو مسلمان مذهبي مشر د جنازې د مراسمو په درشل کې د ټیلماټیل له کبله لږ تر لږه اتلس کسان مړه شول. هندي رسنۍ وایي په پیښه کې شاوخوا څلوېښت نور کسان ټپیان شوي دي. د روحاني مشر سیدنا محمد برهان الدین پر مرګ د داودي بوهرا فرقې په زرګونو غړي د ویر لپاره راټول شوي وو چې ټیلماټیل پیل شو. داودي بوهرا د شیعه مذهبو یوه فرقه ده چې په ټوله نړۍ کې پیروان لري. په هند کې د دې فرقې پیرو روحاني مشر سیدنا برهان الدین د جمعې په ورځ د یو سل دوه کلونو په عمر د زړه د حملې کابل مرشو. تمه کیږي چې د سوریې د اپوزیسیون ډله پر دې بحث وکړي چې آیا نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي که څنګه. راپورونه وایي د ملي ائتلاف په غړو کې د اختلافاتو له کبله په استانبول کې پرونی خبرې وځنډول شوې. کارپوهان وایي دله څرګندنه ده چې د سوریې ملي ائتلاف به څنګه او کله پر یوه نهایي پرېکړه سلاح شي. تمه کیږي د سوریې د یاغیانو او بشر الاسد حکومت ترمنځ د سولې خبرې بله اونۍ په سویس کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یو ځل بیا د سوریې له اپوزیسیون څخه وغوښتل چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. دا به د سوریې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره لومړنۍ مستقیمې خبرې وي. په دې جګړه کې تر یو لک زیات کسان وژل شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو او سنی قومي ملاتړو د جمعې په ورځ په انبار ولایت کې له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد حملو ته دوام ورکړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي تېره شپه په فلوجه کې سختې ډزې روانې وې چې لږ تر لږه درې کسان پکې مړه او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي. د فلوجه ښار د روغتون چارواکي وایي د قربانیانو زیات شمېر کوچنیان او ښځې دي. د انبار ولایت وایان زهري الریشاوي فرانس پریس اژانس ته ویلي وسلوالو د فلوجه ښار نوی ښاروال زبان الارسلان تښتولی دی. نوموړی یوه اونۍ وړاندې په دغې دندې ټاکل شوی و او له درې ورځو راهیسې له درکه دی. بلخوا په رمادي کې د عراق د څلورم نمبر فرقې قمندان جنرال خامس ابراهیم الدلیم وویل چې امنیتي ځواکونه د جمعې په ورځ د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریالي و. او روسي خبر همدا چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگتن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې وویل متحده ایالات به د نږدې ملګرو او متحده هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي. اوباما وویل متحده ایالات د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکی ایډوارد سنودن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې اصرار په ډاګه کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه په انټرنیټ کې ترلاسه کړئ نو پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې. اوری چې د په افغانستان کې د سفر انتخاب په اړه د امریکا د ولسمشر د مرستیال د وروستۍ څرګندونو په اړه جمهور ریاست څه نظر لري؟
تاسو خبرې پخوا هم شوې دي او د یو فشار اعلی په وسیله باندې استفاده ونه کېږي تر څو چې افغانان مجبور شي چې امنیتي تړون امضا کړي.
د خبرونې په لړ کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګر ملتونو سازمان متحده ایالاتو او ایسف ځواکونو په کابل ښار کې د تېرې شپې انتحاري او وسلواله حمله په سختو ټکو وغندله. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاندې څانګې اونیس پروګرام لرو چې پکې د تنباکو د استعمال او د زیانونو په اړه درته معلومات درکوو.
ډیر ځوانان که ګاډۍ که عمامې که هسپتالې نو خپل عمل به کوي. اوس چې څوک موټر کې سګرټ بل کې به زور سره جنګ کوم. زه ورته یم چې یا زه ښکته کېږم یا ته ښکته شه او یا سګرټ خطا کړه.
که راسره ملتیا وکړئ پوره پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم اورېدلی سئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې چې ویلې دي دوی به له د هېواد ټول عسکرو باسي د سیاسي فشار یوه برخه ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي مسؤلین وایي دا خبرې له دې وړاندې هم تکرار سوي خو وایي افغان حکومت په خپلو شرایطو ټینګ ولاړ دی. د کورنۍ چارو وزیر بیا وایي د امنیتي سند په اړه باید اوس په لوړه سطح خبرې پیل سي. د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلې دوی به په افغانستان کې د خپلو عسکرو د سفر انتخاب ته نږدې سوي خو د ایسف قمندان وایي افغانستان به یوازې پرې نږدې. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي امریکا کولی شي د خپلواک هیواد په توګه خپل تصمیم ونیسي خو په خبره یې افغان حکومت ته د افغانانو سوله او امنیت مهم دی. د ولسمشر حامد کرزی د ویان مرستیال عادل راز وایي پخوا هم امریکایي چارواکو له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو خبرې کړي او په خبره یې د جو بایدن وروستۍ خبرې هم یو فشار دی. میرمن راز د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا په امنیتي سند کې خپلې ګټې تعقیبوي خو جمهوری ریاست ته د افغانانو خوندیتوب لومړیتوب لري.
داسې خبرې په خوا هم شوی دی او د یو فشار اعلی په وسیله باندې استفاده ونه کیږي ترڅو چې افغانان مجبور شي چې امنیتی تړون امضا کړي. په دې اړه د افغانستان خلکو په ډېر واضح توګه ویلي دي چې د امنیتي تړون به هغه وخت امضا کیږي چې د دوی کورونه امن کې وي، دوی په امن کې وي او په افغانستان کې سوله راشي. بدون د شکه امریکا یو مستقل هیواد دی، خپل تصمیم نیولی شي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن یوه ورځ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې د جکپورو چارواکو په غونډه کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار وکړ. جو بایډن ویلي د استدلال چې په افغانستان کې د محدود شمیر امریکایي عسکر پاتې شي په امریکا کې ډیر پلویان پیدا کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی بیا وایي چې د امنیتي سند په اړه باید د افغانستان او امریکا روانه مطبوعاتي جګړه پای ته ورسیږي. ښاغلی داوودزی د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل باید د امنیتي سند په اړه د افغانستان او امریکا لوړپوړي چارواکي بیا خبرې پیل کړي.
دا ایجاب کوي چې اوس باید د کابل او واشنگتن ترمنځ مناسبې خبرې وسي، لالري نه مسایل نه حل کیږي. دا شنه ده چې د مطبوعاتو لالري یو بل ته پیغام ولېږل سي چې دا په یو اونۍ یا دوه اونۍ کې لاسلیک کړي. دا ډېره مهمه مسله ده.
د امنیتي سند په اړه د امریکایي او افغان مرکچیانو ترمنځ خبرې شا او خوا دوه میاشتې وړاندې پای ته ورسېدې. له هغه وروسته امریکایي چارواکو په وار وار ویلي که افغان حکومت ژر امنیتي سند لاسلیک نه کړي له دې هېواد سره به د دوی مرستې باندې شي او د خپل ټول عسکرو په وتلو به فکر وکړي. خو په افغانستان کې د ایساف د ګډې عملیاتي قمندانۍ مشر جنرال مارک میلی وایي امریکا او نړیواله ټولنه به هیڅکله هم افغانستان یوازې پرې نه کړي. د امریکایي جنرال د شنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جوزف ډانفورد په استازیتوب وویل
نړیوالې ټولنې امریکا او ناټو له افغانستان سره ژمنې کړې او دا ژمنې تر اوسه په خپل ځای پاتې دي. زموږ عسکرو له تاسو سره یو ځای وینیتوی کړي. هغه پرمختګ چې د ګډو قربانیو او وینیتویدنې په وسیله سوی نه ماتېدونکی دی.
د امریکایي چارواکو له دې زده نقیص څرګندونو څخه داسې ښکاري چې نړیوال هم د افغانستان په وړاندې یوه خوله نه دي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي او پرې نه کړي چې افغانستان د عراق له سرنوشت سره مخ شي.
په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي که چیرې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي هیواد به د بې ثباتۍ خواته ولاړ سي. احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر ته پکار ده چې شرایطو ته په کتو له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. له ښاغلي سیدی سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې که امریکایان خپل ټول عسکر وباسي افغانستان باندې به یې اغېز څه وي.
زما باور دا ده چې نور امریکایانو ته حوصله پاتې نه ده. محترم کرزی صاحب اصرار کوي دا اصرار هم په منافع ملي کې نه ده. امریکایان بالاخره مجبور کیږي چون ابر قدرت ده په دنیا کې آخرین انتخاب نقطه صفر ده. یعنې د افغانستان سرنوشت د عراق په طور حتما سنبال کیږي.
سیدی صاحب تاسو وایئ چې ولسمشر کرزی شخصي غوښتنې لري، اما هغه داسې غوښتنې مطرح کړي وایي چې باید د افغانانو په کورونو باندې عملیات ودرېږي. اما تاسو ویلل چې په سیاګرد کې ولس کسه ملکانو وژل شول، امریکا ولې د ولسمشر کرزی دغه غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي یا دغه شرایطو په وړاندې باندې ولې ضمانت نه ورکوي ستاسو په نظر؟
پرون شپه د ترورستانو په امله کې به وزیر اکبر خان سو تنه مړ شو. او ترورستان هم داسې کوي په جنګ کې الوانې تقسیم کېږي. آقای کرزی چې دغه غواړي په دوه لس کاله کې آقای کرزی په انتخابات به دا خبره ولې نه کول؟
د هېواد اوسنیو شرایطو ته په کتو که چیرې امریکا ټول عسکر له افغانستانه باسي، څه فکر کوئ چې آیا افغانستان به باثباته پاتې شي؟
زما باور دا ده چې دغه نظام چې کرزی په راس کې دی په یو هفته کې توان نه لري چې مقاومت وکړي، بیرته طالبان مسلط کېږي. زه داسې فکر کوم چې ارګ یو توته لري، غواړي چې طالبان بیرته راوړي. د حکومت د توته ده.
تاسو دې توتیه په اړه باندې سیدی صاحب څه شواهد پیدا کړي؟
دغه حرکتونه چې ور ارکه دغه حرکتونه د دشمن په ناسه کې دي، د دوستانه په کټ کې نه دي.
نو په دې شرایطو کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر صفر ته ورسوي، افغان حکومت څه کول پکار دي؟
افغان حکومت هیڅ نشي کول. افغان حکومت د ارکه یاسه جمهوریت کړی چې په یو هفته کې معاش نه لري، دری میاشتې کېږي پولیس تنخواه نه دي اخیستلي. دغه دولت چې غیرت لري کړی چې خو د پولیس معاش به برابر کړي. څلور میلیارد ډالر کسر بودجه ده، دا خو کرزی صاحب برابر
کړي. یو بله موضوع دا ده چې اکثرو د ناټو غړو هیوادونو هم ویلي که چیرې امریکا په افغانستان کې خپل عسکر پرې نه کړي یا هم افغانستان له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نه کړي، دوی به هم د خپل اړیکې په یو ډول افغانستان سره پای ته ورسوي. ستاسو په نظر دا څومره امکان لري چې د امریکا له وتو سره نور ځواکونه هم له افغانستانه ووځي او نور هیوادونه هم له افغانستان سره خپلې مرستې او هغه کومې ژمنې چې کړي دي هغه عملي نه کړي؟
دا یو واقع واقعیت ده چې امریکا په افغانستان کې پاتې نسی، نور نه ناتو پاتې کیږي، نه اروپا پاتې کیږي، نه نور مملکتونه.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وو چې وایي که ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي، هیواد به د بې ثباتۍ خواته ولاړ سي. ښاغلی سیدی دغه راز وایي ولسمشر ته پکار ده چې شرایطو ته په کتو له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي. اوس به راسو چې کابل ښاریان له افغانستان څخه د ټولو بهرني ځواکونو یا د صفر د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو یا د صفر د انتخاب په اړه څه نظر لري؟
ستاسو له پیغامونو نه.
زمان محمد اجمل ساحل محصل مده پانتون دی کابل که اشتون دی امریکایانو پا افغانستان که داد دمونگ و دمونگ دی وطن دمونگ دی خلق پا نفع کده، باید دوی وسی گیدل تا که دوی رار سی بیا افغانستان لست کالا مخ که گونده بیا داخلی جنگو که اختیل کیگی بیا کیگی چی پاکستانیان یا طالبان بیا دمونگ دی داخلی چارو که لاس وحنه و که منګه نسو کولای د منګه د مشران نسو کولای چې د غوی جلوګری وکړي.
دا چې چل ده خوري چې منګه په مشورتي شورا کې زوما په شپږمه کمیټه کې منګ رئیس به جمهور ته داسې لیکلی دی امید کرځي ته چې هیڅ وخت دا مسؤلیت چې وانخلي چې ترڅو موږ سره امریکا پر اختیار سره عملی ګامونه نه پورته کوي او پاکستان دې ته مجبوره کوي نه ټول ګوانډي وادونه چې دغه مخالفین چې چرته دي چې موږ سره خبرو ته نه کینې پر اختیار سره ځکه چې مخکې کستا فکر چې دا داخلي ده افغانستان ته نو مشرب ته ویل بوش چې لاس ما سره ودرګه او لیا القاعده سره ودرګه دا دنیا ته ثابت شو همغه سي عمل دا وکا چې لاس ما سره ودرګه د سره ودرګي او لیا د مخالفینو سره ودرګي نو مونږ یې ورته ویل چې امضا به نکړي.
د کابل شاریانو چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه خپل نظر ازادي راډیو ته څرګند کړ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. قدر مون اوریدونکو، کوم تر اوسه ازادي راډیو نه تعقیب کړی نو تاسو کولی سئ په انټرنیټ کې هم زموږ دغه راپورونه مطالب هم ولولئ او هم واوري. د ازادي راډیو د انټرنیټ باندې آدرس دی azadiradio.com او azadiradio.org. اوس هم راځو د خبرونې بل راپور ته. د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالاتو او ایساف په کابل ښار کې د تیر شپې انتحاري او وسلواله حمله په سختو ټکو وغندله. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي وایي چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان کې د تیر شپې په پیښه کې د دې سازمان څو تنه کارکوونکي هم وژل سوي. د کابل ښار څلورمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو حمله کې یوویشتن افغان او بهرنیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د څلورمې امنیتي حوزې د امر او دوو نورو مسؤلانو دندې د بې پروایۍ له امله تعلیق یا ځنډولې دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي وایي چې په کابل ښار کې د تیر شپې حمله د منلو وړ نه ده او باید چې دا ډول حملې یو مخ بندې شي. د دې سازمان ویان نظیف الله سالارزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې د تیر شپې په انتحاري او وسلواله حمله کې د دې سازمان څلور کارکوونکي وژل شوي. خاغلی سالارزی سرګند کړه چې دا حمله پر ملکی خلکو شوي او دوی په کلکه غندي.
ګور ملتونو سازمان په افغانستان کې دغه بریج چې په ملکی وګړو باندې شوی دی او دغه په کوم ځای کې چې دا حمله ترسره شوی دا کاملا یو ملکی ځای او دا په کلکو ټکو غندي. د بعض دلایلو له امله نشو کولی چې د هغو د هویت په اړه باندې تاسو معلومات درکړو. زمونږ څلور تنه کارکوونکي پکې دي.
د کابل د امنی قومندانای ویان حشمت الله ستانگزی تایید کړه چې د کابل ښار سلرمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې د وسلوالو طالبانو د تیر شپې په حمله کې یوویشت تنه وژل شوي چې دیارلس یې بهرنیان او اته یې افغانان دي. د کابل د امنیتي مسؤلانو په خبره په وژل شوو کې یوه افغانه او څلور بهرنۍ ښځې هم شامل دي. د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې تیره شپه د لبنانیانو د رستوران په دروازه کې چې تر ډیره بهرنیان پکې اوسیږي انتحاري حمله وشوه او ورپسې دوه تنه وسلوال طالبان د رستوران ته ننوتل او ډزې یې پیل کړې. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ویاند د بانکیمون له قوله د حمله محکوم کړي او هغه د ټولو نړیوالو قوانینو پر ضد بللې ده. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جنساکی هم د تروریستي او وحشیانه عمل بللای دی. ایساف یا په افغانستان کې نړیوالو سولساتو ځواکونو هم په یو خبره کړې اعلامیه کې د دې ځواکونو د قومندان جنرال جوزف دانفورد له قوله د حمله غندلې او هغه تروریستي او نازوان مردانه عمل بللای دی. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داوودزی د شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې د کابل ښار د سلرمې امنیتي حوزې د امر او دوه نورو مسؤلانو دندې تعلیق یا ځنډولې دي. خغلی داوودزی سرګنده کړه چې لدی امنیتی مسؤلانو نه به تحقیقات وشي چې آیا د دې پیښې په اړه بې پروايي کړې او کنه.
عامر صاحب حوزې ده چې وزیر اکبر خان مربوطش میشه
د لسمی امنیتی حوزې ده. عامر صاحب چې وزیر محمد اکبر خان سیمه هغه پوری مربوط ده، د هغه سیمه د ټولې د قومندان او د جنایي مسول دندې تعلق سوي. باید له دوی نه څېړنې وسی چې ولې د پېښو وسوه. د ملي امنیت رئیس صاحب هم تیر شپه له ما سره سلام مشوره وکړه، هغه هم په دې برخه کې ورته اقدام کوي. دا باید د نور امنیتی حوزو مسولینو ته هم اخطار وي چې موږ بې پروايي نسو منلای.
د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان په سیمه کې د تیر شپې د انتحاري او وسلوالې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلای دی. د تیر اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل ښار په ختیځه برخه د قابلبای په سیمه کې هم د یو تن لخوا د پولیسو د مامورینو پر بس موټر انتحاري حمله وشوه چې دوه تنه یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. څېړونکي په کابل ښار کې د پرله پسې حملو ته په پام وایي چې امنیتي ځواکونه له دې جدي تدابیرو سره سره لا هم نه دي توانېدلي چې امنیت ټینګ کړي. دوی وایي که دې مسئلې ته جدي پام ونه شي نو ښایي چې انتخاباتو ته له نږدې کېدو سره د وسلوالو مخالفانو دا ډول انتحاري او وسلوالې حملې نورې هم زیاتې شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس مخکې تر دې چې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو، دا به واورو چې کابل چاپ ورځپاڼو نن کوم مطالب خپره کړي دي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین دغه ورځپاڼې کتلې او په اړه یې معلومات راکوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې له نورو مسایلو سربیره د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې د ملکی خلکو د وژل کېدو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. د افغانستان د حکومت او تحقیقاتي پلاوی وایي چې په دې بمباری کې له 14 څخه تر 18 ملکی کسان وژل شوي او شپږ پکې ټپیان شوي دي. محور لیکلي دا چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو اړیکې اوس خراب شوي، نو د دا ډول پیښو تکرار کولای شي چې ډېرې ناوړې پایلې ولري. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدل غواړي، نو د افغانستان ځینې شرایط باید عملي کړي. محور لیکلي بهرني ځواکونه باید د خلکو د کورونو تلاشي او پر هغوی بمباري بند کړي او د افغانانو د دود او دستور درناوی وکړي. سرنوشت ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې لیکلي په سیاګرد ولسوالۍ کې د ملکي خلکو وژنې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د افغان ولسمشر د شرایطو اهمیت په ډاګه کړ. سرنوشت لیکلي نور د داسې پیښو په اړه د بهرنیو ځواکونو یوازې بخښنه غوښتل بسنه نه کوي او باید چې افغان حکومت د امریکا له حکومت څخه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره عملي ضمانتونه واخلي. سرنوشت لیکلي افغان حکومت باید د امنیتي تړون په مسأله کې دا موضوع هم راپورته کړي چې که امریکایي ځواکونه ملکی افغانان وژني نو څه ډول چلند باید ورسره وشي. هیواد ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د ولسمشر حامد کرزي او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو یو مطلب لیکلی. ورځپاڼه لیکي ولسمشر انګلا مرکل ته وویل افغانستان چمتو دی چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو باید د افغانانو شرطونه ومنل شي. ورځپاڼه د ولسمشر حامد کرزي په حواله لیکي افغانانو په لویه جرګه کې وښودله چې له امریکا سره دوستي غواړي، خو اوس امریکا ته پکار ده چې د افغانانو د غوښتنو په وړاندې خپل ښه نیت ثابت کړي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د بګرام بندیان ټول قاتلان دي. ورځپاڼې لیکي د انتقالي عدالت د ډلې په نوم څو تنو په یوه خبري غونډه کې وویل د چا لاسونه چې په وینو سره وي باید له زندانه خوشین نه شي. ورځپاڼه په دې مطلب کې لیکي مجرم باید زندان شي، خو هیڅکله هم باید د مجرم تعریف د بهرنیانو لخلې نه وي. ویسالی کی په بګرام کې د حکومت وسوال مخالفین هم شته، خو ډیر پکې داسې کسان دي چې له پولي او پټي څخه نیول شوي چې نه یې څوک وژلي او نه له کومې ډلې سره تړاو لري.
تا تاسیس برژغ له ازادي راډیو څخه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 په صافه واضح ډول اوریدل کېدای سي، او دغه راز په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست، ګردیز، مهترلام، لشکرګاه او کلات ښارونو کې هم په اف ام 100.5 څپه په صافه واضح توګه اوریدلی سي. اوس هم راځو یو بل راپور ته. د ختیځو ولایتونو سراسري شورا هڅې پیل کړي چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو سره وګوري، او دوی دې ته اړ کړي چې په خپل منځ کې یو بل ته تیر سي او انتخابات دویم پړاو ته ونه غځېږي. دوی وایي تر اوسه یې له شپږو کاندیدانو سره لیدنې کړي او پاتې نورو سره به هم وګوري. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د ختیځو ولایتونو د سراسري شورا مسولین وایي چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو شمیر لوړ دی، او دې کار هیوادوالو سره ګڼې اندېښنې پیدا کړي. د یادې شورا مشر مولوي قمر الدین شینواري ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د هیوادوالو د دې اندېښنو د لمنځه وړلو په خاطر هڅې پیل کړي تر څو له یادو نوماندانو سره وګوري، او دوی دې ته اړ کړي چې یو بل ته تیر شي او په خپل منځ کې هغه چا ملاتړ وکړي چې برنامه یې ټولو ته د منلو وړ وي. دی وایي چې تر اوسه له یادې ډلې څخه شپږو تنو نوماندانو سره لیدلي او پاتې نورو سره به هم په نږدې وخت کې وګوري.
د ختیځو ولایتونو شورا د خپل رسالت سره سم د نوماندانو د نوملړ د راټولولو، راغونډولو او محدودولو په منظور د درې هفتو نه را په دې خوا یو څه فعالیتونه پیل کړي، او دغه فعالیتونه چې موږ پیل کړي دا د ټول ملت او د ټول ولسونو غوښتنه او تقاضا ده چې افغانستان د ډیرو سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی، او که دغه وخت کې دا نوملړ د نوماندانو دومره غځېدلی وي نو ولسونه نشي کولی چې هغه خپل مناسب او درست نوماند ته رایه ورکړي، او یا به دغه رایه په یولسو کسانو کې ویشل کیږي، موږ یو درستې پایلې سره نشو مخامخ کېدلی.
قمر الدین شینواره وایي که چیرې نوماندان یو بل ته تیر شي او له یوې ملي برنامې نه ملاتړ وکړي، له یوې خوا به د هغو اضافه مصرفونو مخه ونیول شي چې کاندیدان یې د کمپاین پر مهال لګوي، او دارنګه د ولسونو هغه اندېښنې به هم راکمې شي چې د نوماندانو د زیات شمیر په اړه لري.
چې د ولس تشویش دایره راغونډیږي، ولس د دې راهګذره تشویش لري. دویمه خبره دا ده چې ازمنګه په دغه انتخاباتو کې یا په دې ټول ټاکنو کې کزمنګه د نوماندانو لګښتونه کیږي، او یا دویم راوند ته انتخابات زی د دغه لګښتونو مخنیوي کیږي. درېمه اساسي خبره دا ده چې نړیوال بزمنګه په یو مدبرانه سیاست باندې متيقن شي چې افغانان کده ډیرو ستونزو سره لاس گریوان شي، په اخر او په پایله کې دغه سي اتفاق هم کولای شي.
یو شمیر کتونکو هم په دې اند کې چیرې د ولسمشریزو نوماندانو شمیر له یو لستنو څخه راکم نشي، نو رایه ویشل کیږي او هیڅ یو به هم 50 جمع یو پوره نه کړي. د قانون له مخې چیرې د جمهور ریاست دوه تنه کاندیدان چې تر ټولو زیات رایه اخیستې وي او یو یې هم 50 جمع یو رایه پوره نه کړي، د دوی ترمن انتخابات به د دوهم ځل لپاره ترسره کیږي. د خلکو اندېښنې هم دا دي چې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي، له یوې خوا به خلک د دویم ځل لپاره په ډاډه زړه په رایو کې برخه وانخلي، او دارنګه د دویم پړاو پر ټاکنو به هم ډیر لوړ لګښتونه راشي.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. په نورستان کې امنیتي مسولین وایي چې تېره ورځ د کامدېش ولسوالۍ په پتیګل کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي چې 15 یې پکښې پنجابیان دي. روحلا انوري راپور لري.
دا نورستان امنی قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل 13 ورځ د کامدېش ولسوالۍ په پتیګل دره کې وسلوالو طالبانو په یو کور کې غونډه درلوده چې پرې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو برید کړي او په کې 9 کسان وژل دي.
هغه پتیګل خوله کې هلته ابوبصیر په نوم یو قومندان ناکام دی شو. هغه کور کې کوم جلسه وه، دا جلسه چې وتل دغه بی پیلوټ تیارې ول، هغه 15 نفر پنجابیان دي او 4 نفر ابوبصیر سره هغه هم وژل دي.
ابوبصیر څوک دی قومندان صاحب؟
ابوبصیر هلته قومندان د طالبانو کامدېش کې، قومندان طالبانو
افغان دی
او نورستانی دی.
هغه وویل په برید کې ټول وسلوال طالبان وژل شوي او کوم ولسي وګړي ته پکې زیان نه دی رسیدلی. قومندان وایي دوی ته له سیمې داسې راپورونه هم را رسېدلي چې کله طالبانو خپل مړي د پاکستان چترال ولسوالۍ ته اړول نو په سرحدي سیمه کې پرې بل برید شوی او هغې هم ورته مرګ ژوبله اړولې ده، خو د تلفاتو په اړه یې ورته پوره معلومات نه دي راغلي. وسلوالو طالبانو هم تر دې دمه د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو نږدې دوو کالو کې له کونړ او نورستان هم د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د زیاتوالي له امله جنوبی وزیرستان جوړ شوی او پکې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ کله کله ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبلا اوړي. روح الله انوری، ازادي رادیو، کونړ.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم راپورونه لرو. دغه راز تاندې څانګې ونیز خبرونه هم مېروي. خو اوس سات د ماپښین دوه نیم بجې دی. جمیله ظریف په سټوډیو کې ده او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست له دې هیواد نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې د امنیتي سند لاسلیک کولو لپاره د یو ډول فشار راوستل بولي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک کولو لپاره باید په لوړه کچه خبرې پیل شي. د بلخ د ځمکني ترانسپورت مسؤلین وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د ځمکني ترانسپورت عواید 10% ډیر شوي دي. په پاکستان کې درې کسان چې یو ټلویزیون ته کار کاوه په ډزو ووژل شول. د هند رسنۍ وایي چې په ممبئی ښار کې د یو مسلمان مذهبي مشر د جنازې په مراسمو کې د ټلماټیل له امله لږ تر لږه 13 کسان مړه او 30 ټپیان شوي دي. تمه کېږي چې د سوریې د اپوزیسیون ډله پر دې بحث وکړي چې آیا نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي که څنګه. د عراق امنیتي ځواکونو او سنی قومي ملاتړو د جمعې په ورځ په انبار ولایت کې له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد حملو ته دوام ورکړ. او د اوکراین جمهور رئیس ویکتوریا نوکویچ په دې هیواد کې د مظاهرو پر ضد نوی قانون توشیح او نافذ کړ، خو لویدیځو هیوادونو انتقادونه ورباندې کړي دي.
د مهمو خبرونو سرټکی مولا ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د حکومت د رسنۍ مرکز له لورې د ځینو رسنۍ لخوا د بې ادرسه سوداګریزو اعلانونو په اړه د څېړنو اطلاع ورسېدلې او په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د حکومت د رسنۍ مرکز څو ورځې وړاندې له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتله چې د هغو اعلانونو په اړه پلټنې وکړي چې د ځینو رسنۍ له لورې د افغانستان د روانو سیاسي موضوعاتو په اړه خپرېږي خو ادرس یې معلوم نه دی. د حکومت د رسنۍ مرکز د دغه اعلانونو د خپرولو تر شا د بهرنۍ کړیو د لاس لرلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره بیا د حکومت دغه ډول کار د رسنیو د قانون پر خلاف اقدام او هغه د بیان د ازادۍ د محدودولو یوه هڅه بولي. نورحال فریبا ظاهر څخه اوري.
د لوی څارنوالۍ مسؤلین وایي د یو شمېر رسنیو له لورې د بې ادرسه سوداګریزو اعلانونو د خپرولو په اړه ځینې اسناد او شواهد ترلاسه او په دې اړه یې جدي څېړنې پیل کړې دي. د حکومت رسنیو مرکز څو ورځې وړاندې له لوی څارنوالۍ غوښتي وو چې د یو شمېر تلویزیونونو له لورې د بې ادرسه سوداګریزو اعلانونو په اړه پلټنې وکړي، ځکه د دوی په خبره په هغو کې داسې مسایل مطرح کېږي چې د افغانستان له بهرني سیاست سره تړاو لري. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هر هغه اعلان چې سرچینه یې معلومه نه وي کاذب خبرتیا بلل کېږي او دا مسله په قانون کې ځانګړی حکم لري.
د افغانستان د امنیت داخلي او خارجي و هم ماده کاملا صلاحیت لري چې ځینې موارد چې په افغانستان کې نشر سي او هغه بې بنسټه وسي، اطلاعی کاذب وسي، هغه پر بنا د افغانستان د ملت ذهنیت مخشوش سي، هغه کاملا جرم ده. دوسیې موږ لیږو محکمې ته، عبس متوسط هم موږ ورته ویلی سو، خو په ځینې موارد کې موږ ګورو چې څومره شواهد مدارک موږ سره تولیږي، بیا هغه په مورد کې د افغانستان محاکم تصمیم نیسي.
د حکومت رسنیو مرکز وایي دوی په وار وار په بیلابیلو مواردو کې له رسنیو غوښتي چې په خپلو خبرونو کې قانون او د بې طرفۍ اصل په پام کې ونیسي. دوی وایي د داسې مسایلو په مطرح کولو سره چې د افغانستان د سیاسي مسایلو لکه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په څیر مسایل د بې ادرس منابعو له خوا خبرېږي، دوی دې ته اړ ایستي چې موضوع عدلي او تحقیقي مراجعو ته وسپاري. که څه هم د حکومت رسنیو مرکز د کومې ځانګړي رسنۍ نوم نه اخلي، خو وایي دوی په خپل سر داسې څه خبروي چې د دوی په خبره د ټولنې رواني امنیت ته زیان رسوي او دا د چارواکو خبره د قانون خلاف کردی. د حکومت رسنیو د مرکز مشر صفت الله صافی د شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وته ویل چې بیره د تغسیلانونو تر شا بهرنی لاسوهنی دي.
کم سیاسي حزب یا و سیاسي چیره پارلمان وکیل بل سیاستمدار استاد د پانتون کدوې په دې اړه باندې نظر ورکړي هیڅ مشکل ور سره دولت نه لري. مشکل دا دی چې یو اعلان چې ادرس یې معلوم نه دی، آیا دا د کوم عنوان نه دغه اعلان خپریږي؟ دلته سوال اصلا دا دی چې زموږ ویره دا ده چې دغه ډول اعلانونه د بیرون نه او د یو مشخص او مرموز هدف لپاره چې هغه هم زموږ د بهرني سیاست پورې اړه لري، نه باید دغه بهرني سیاست ډېر حیاتي موضوع په یو تجارتي اعلاناتو باندې بدل شي.
د دې مسلې په غبرګون کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره هم چوپه خوله نه ده پاتې شوی. دغه ارګان وایي د حکومت دغه کړنه د قانون خلاف، د رسنیو سانسور او پر هغوی فشار راوستل دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم ویلي د ځینو رسنیو لخوا د هر هغه سوداګریز اعلان په اړه به جدي پلټنه وکړي چې سیاسي اړخ ولري. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت د یو شمېر رسنیو پر خبرونو انتقاد کوي. تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزي ځینې رسنۍ تورنې کړې چې د ملي یووالي ضد خبرونې کوي. ښاغلی کرزي ویلي و چې د دې ډول رسنیو پر وړاندې به د قانون لمخې اقدام وسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د غزنی چرواکی وای په دغه ولایت کې په یو جماعت کې پر طالبانو خپل مینونه چاودلې چې لامل یې شپشتنه وسلوال وژل سوی دی. دوی وای په چاودنه کې جماعت هم په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
دغه چاودنې پرون ناوخته د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې په یو جماعت کې شوې دی چې له امله یې شپږ تنه ماین جوړونکي وژل شوي او څو تنه ماشومان ژوبل دي. چارواکي وایي یوې ډلې وسلوالو په جماعت کې ماینونه جوړول او غوښتل یې وروسته یا د سړک پر غاړه چیرته خښ کړي او یا یې پر چا ور وچوي، خو وار له مخه پر دوی ورچاودېدلې او شپږ واړه یې وژلې دي. د ماینونو په چاودنه کې جماعت هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي وسلوالو له پکتیا او پکتیکا څخه چاودېدونکي توکي د یک ته راوړي وو او غوښتل یې په جماعت کې ورڅخه ماینونه جوړ کړي. دی وایي د ماینونو د چاودېدو له امله په شاوخوا کورونو کې د ښیښو د ماتېدو له امله ځینې ماشومان ژوبل شوي، خو کره شمېره یې ورته نه ده معلومه. د وسلوالو یوې شپږ کسیزې ډلې له نورو سیمو څخه چاودېدونکي توکي د یک ولسوالۍ ته راوړي وو او دلته یې په یوه جومات کې ورڅخه ماینونه جوړول. دوی غوښتل جوړ شوي ماینونه وروسته پر ملي ځواکونو ور وچوي، خو هغه پر دوی ورچاودېدلې او شپږ واړه یې وژلې دي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د هوا له سړېدو سره د طالب وسلوالو نښتې کمې شوې او هغوی تودو سیمو ته د ژمي تېرولو لپاره تللي دي، خو هغه وسلوال چې کورونه یې دلته دي هغوی د ماینونو جوړولو ته ملا تړلې ده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو د سهار لوو بجو نه د ماښام تر وو بجو پرې وو ورځې په اونۍ کې خبرونه لري. دغه خبرونه په منځنۍ څپه 12 نوي او د اف ام په 3.15 څپه تاسو اوریدل سي. دغه راځه دوستان چې انټرنیټ ته لاسرسي لري نو کولای سي ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی ورک پیدا کړي او زموږ راپورونه، خبرونه او نور مطالب هم په لیکلي بڼه هم په صوتي بڼه وګوري او ویلولي. دغه راز په فیسبوک کې هم موندلی سي. د فیسبوک ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندیښنه څرګندوي چې ډیری سوالګر د سوال پر مهال ماشومانو ته نشه یي مواد ورکوي. د دې کمیسیون مسؤلین له افغان حکومت څخه غواړي چې د یادې ستونزې د حل لپاره جدي اقدامات وکړي. تیرونه افغان ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وروستي رادیو وینا کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په عین حال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د یو نوي پروګرام په وسیله غواړي په هیواد کې ټول حرفوي سوالګر راټول کړي. په دې اړه تفصیل د ناجي ساپي په دې څېړنیز راپور کې اوري.
دا محل د کابل ښار په یو شمیر برخو کې داسې سوالګري خزي لیدل کیږي چې پر سړکونو او پلې لارو د سوال لپاره ناستې وي او په مخ کې په ناوړه وضعیت ماشومان پراته وي. ځینې سوالګري خزي دغو ماشومانو ته جبخې لوسي او ځینې حتی جامې هم نه لري، نشه یي مواد ورکوي تر څو آرام واوسي. یو شمیر دغو سوالګرو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له بدې ورځې سوال کوي او له خپلو ماشومانو هم د سوال لپاره کار اخلي.
مجبور هستم
له ناچاری ورځی گدای کوم دغه مشوم چې را سره دی دوه میشته نه دی مشوم می ناروغ دی نشه مواد می نه دی ورکړي د سړی حواله عمل ناروغ سوی زه هر ورځ دغلته د خیرات راټولولو لپاره راځم بیا د ماشام تر پایه اله سل یو نیم سل روپی پیدا کړم
شوهر محمد عزاز
خوند می ناروغ دی کار نه کوي مشومان می وړه دی دولت باید مشته کار راکړي کچيري مشته د ورځی 200 هم پیدا سي له دی خیر ټولولو بخلاص سو
له بل خو یو شمیر کابل خاریان بیا دغه کار له چل او فریب نه ډک بولی او له دولت نه د مخنیوي غوښتنه کوي د دوی په وینا د مشمنو تن نشي مواد ورکول کیږي چې د وګد محله به خو ترسن د هغو د بدن د سینې غړو د فلج کېدو او په نشي د روغتي کېدو سبب کیږي یو شمیر کارپوهان فقر بیکاری او له حرفوي سوالګرو څخه د یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ ډلو لاټړ د دغه سوالګرو د زیاتیدو اومده عوامل پګوته کوي په عین حال کې افغان ولسمشر حمید کرزی هم په خپل ورسته راډیوي وینا کې په دې اړه اندېښنه وښوده او له میندو او پلرونو یې وغوښتل چې باید له ماشومانو څخه د سوال پر مهال استفاده ونه کړي
هغه افراد چې د سوال د څو پیسو لپاره له خپل بچي او په نهایت کې د دې خاورې بچانو د ښوونځي او درس پر ځای د مخدره موادو په بلا او ګدایي اخته کوي شخصیت یې وروژني او ژوند یې وربربادوي
ښاغلي کرزي همدارنګه له مرستندویو ټولنو هم وغوښتل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره عملي هڅې وکړي که څه هم څو کاله مخکې د ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر اساس کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په هیواد کې حرفوي سوالګر راټول او دوی ته د کار زمینه برابره شي خودغه کمیسون د ځنیو بودیجوي ستونزو له امله په لنډ وخت کې وتړل شو اوس مهال د بشر حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنه څرګندوي چې یو شمیر سوالګری خزي د سوال پر مهال له ماشومانو نه وړه ګټه اخلي د دې کمیسون د ماشومانو د څنګه مسول عبد الله عابد د پنځم په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي
د ماشومانو د ګډایي په اړه افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه ډیر نگرانی لري او دولت په دې اړه اقدام وکړي کوم کسان چې مستحق دي دوی لپاره مساعدت اوسي او هغه کسان چې مستحق نه دي او حرفي ګډایان دي دوی باید چلافي
نوموړي همدارنګ وویل چې د محل ماشومانو څخه د سوال ترڅنګ په قاچاق او نور برخو کې هم ګټه اخیستل کیږي د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې د محل درې لکه ماشومان په افغانستان کې په نشو روک دي په عین حال کې یو شمیر دینی عالمان هم د سوال پر محل مشمانو نه وړه ګټه خسنه کبیره ګنا بولی د علماو شورا یو تنغړی مولوی عنایت الله بلیغ په دې اړه وایي
بازی دادن یک گناه سوال کرد
د خلکو تیرستل یو گناه سوال کول بل گناه او له ماشوم د خیر راټولولو لپاره استفاده کول د ټوله په کبیره ګناو کې راځي د چې خپل سوال کوي دا ناروا عمل دی
نموړې وای چې مسلمانان باید د هر ستونزې په مقابل کې زغم ولري او هیڅ کله هم سوال ته مخه ونه کړي له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو ځل بیا د دغه سوالګرو د راټولولو هڅه پیل کړې ده د وزارت ویان علي افتخاري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د ځل به حرفوي سوالګر له نورو جلا کړي
پرفلن وزارت کار
یو اوسمهال وزارت پر یو طرز عمل کار کوي چې سوالګر له شرط څخه راټول کړي او شوالو چې د سوال فرهنګ لمنځه یوسو د دې پروګرام لپاره په جماعتونو کې صندوقونه شودل کېږي او هغه کسان چې غواړي سوالګر سره مرسته وکړي کولی شي په دې صندوق کې پیسې واچوي او موږ به د یو کمیسیون له لوري اړو خلکو ته د مرستې وغوښو
دغه وزارت همدارنګ له ټولو خلکو غواړي چې د سوال کولو د فرهنګ په لمنځه وړلو کې له دوی سره مرسته وکړي یو شمیر کابل خاریان بیا د پدیدې د منځوړلو یو ځنۍ حل د قانون حاکمیت اړو خلکو ته د کاري زمینی برابرول او حرفوي سوالګرو ته د مجازاتو ټاکل یادوي
او سم د تاندې څنګه ونیس پروګرام وخت را رسیدلې په دې خبرونه کې مو د دوخانیاتو د استعمال په اړه ځوانان شغولې دي نورګل شفق د خبرونه برابر کړې ده
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو اوس چې د چا عمر لا تل سو کلونو کم وی کده سیګریټو او زینو نور د خانیاتو په خرڅولو اخیستلو او یا هم په کارولو ولیدل شنو په لومړي ځل به 300 افغاني جریمه کیږي دوستانو دا خبر د تنباکو او د خانیاتو د مخنیوي په قانون کې راغلی دغه قانون به هغه تنکیو ځوانانو ته ډیر ګران خو ګټور تمام شي چې د سیګریټ سکولو پیل د ځان خودنی او یا په استیلا لسټایل کوي او ورسته پرې روګ دیږي د دې موضوع ترڅنګ مو همزور په المان کې د ځوانانو لایوي ټولنی او فعالیتونو خبرو زنورګل شفاخیه موتاسته تاندې څنګه وړاندې کوم سوالګرو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو له کارولو مري چې له 15 میلیونه زیاتې په خپله کارونکي دي او له شپږو لکو ډیر نورې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی وایي چې کچیرې دا حالت همداسې روان واوسي نو تمباکو به تر 2030 د کال 8 میلیونه وګړي ووژني، حال دا چې په شلمه پیړۍ کې 100 میلیونه خلک وژلي دي. همزولو په سر کې راځي له دغه ځوانه واورو چې له هغو په اصطلاح سګرټیانو په عذابېږي چې په حجرو او موټرو کې سګرټ څکوي، خو روغتیایي تاوان یې دی او ځینې نور کسان هم ورسره ګالي.
نوم مې اختر ګل دی. ځینې هغه کسان چې سګرټ څکوي په هغې کې ډېر لویان ځوانان ځای به نه ګوري، بس سګرټ به راخلي که ګاډۍ که عمامې که هسپتال وي نو خپل عمل به کوي. اوس چې څوک موټر کې سګرټ بل کې به زه ورسره جنګ کوم، زه ورته وایم چې یا زه ښکته کېږم یا ته ښکته شه او یا سګرټ خطا کړه. ډېر خلک اوس یا چرس وخي یا سګرټ وخي یا داسې نور نشه یي توکي استعمالوي. هغه کسان چې په حجره کې ناستې مېلمانه هم راغلي وي، دې کې داسې خلک وي چې په عمر یې سګرټ یو عمل هم نه لري، نه سګرټ څکلي وي، هغه د شرمه څه ویلی نه شي، سهار ته یا سینې خراب وي یا بل کوم مشکل ورته پیدا شوی وي. اول خو مهم دا ده چې بیخي سګرټ ونه څکوي. که بیا هم نه کېږي نو داسې ځایونو کې باید بیخي سګرټ ونه څکوي چې هلته ماشومان یا دب ځای یا هسپتالونه او یا بل څوک ورنه په عذاب شي.
دوستانو، ډېر کله پلار، مشر ورور او کوم بل مشر خپل کشران په سګرټو او نسوارو پسې لیږي. د پکتیا اوسېدونکی فدا محمد وایي چې دا په خپله ماشومان د نسوارو او سګرټو په اړه فکر کولو ته هڅوي چې یوه ورځ دوی هم خونڅکلو ته لیواله کېږي. دی وایي
زمونږ ځینې مشران دي چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سګرټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، راځه ته هم نن خوند وسکه چې څنګه خوند کوي، ټول بیا په دې باندې زد کېږي.
ملګرو، څه موده مخکې دغو ټولو روغتیایي او ټولنیزو ستونزو ته په کتو سره پارلمان یا ولسي جرګې د تمباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې څه ویل شوي؟ دا پوښتنه د ولسي جرګې د روغتیایي کمیسیون غړی ډاکټر مجیب الرحمن څمکنی ځوابوي.
دغه قانون د دخانیاتو او د تمباکو او د هغوی د نورو محصولاتو د کنټرول د قانون په نوم سره یادیږي. په دې قانون کې په عام ځایونو کې د دې نه استعمال او د اطفالو په واسطه سره د ده اخیستل خرڅول نه به په اطفالو خرڅېږي او نه به د اطفالو په واسطه سره په عام بازار کې خرڅېږي. قانوني سنې چې تېر کړی نه وي، یعنې 18 کلنۍ نه ټیټ خلک به د سګرټو اخیستل پلورل دا به په دوی نه منع وي. کایلون هم په دې کې اضافه کړو او تعرفات لوړ شول او د دې په څنګ کې یو ماده چې هغه د شریعت نقطه نظر موږ کې اضافه کړه چې نسوارو سیګریټو او د هغه د نورو مستظراتو چون د صحت ته مضر دي نو د شریعي متقیداتو په اساس د قانون موږ پرلمان ته وړاندې کړو. پرلمان کې خوشبختانه غوی رائے وخسته او کامیاب شو.
همزولو، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو دوه کاله په خوایلی و چې د ځینو څېړنو لمخې یوازې په کابل کې په سلو کې 14 کسان سیګریټ څکوي او خبرداري ورکړې و چې کدا حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو 15 کلونو کې به په سیګریټو د روغدو کسانو شمیر په سلو کې 24 ته ورسیږي. ډاکټر څمکنی وایي د دې لپاره چې په هیواد کې د سیګریټو څکول کم شي، د سیګریټو په راواردولو یې مالیه لوړه کړې او پر ډبو یې د ځینو روغتیایي پیغامونو پر لیکلو هم ټینګار کړی دی.
په افغانستان کې موږ د سیګریټو جوړولو کوم مشخص فابریکې نه لرو نو اکثره سیګریټ په افغانستان کې یا استعمالیږي او یا ریکسپورټ کیږي، دوی ټول د خارج نرسي. مخکې د سیګریټو لپاره چې کوم تعرفه ورکول کېده، یعنی 10% دوی په دې ګمرک عاید کړی و، اما خوشبختانه چې اوس دغه ګمرکي عاید تر 50% پورې لوړ کړل شو، نیم په نیمه کې ماته لوړ شو. یو بل څه چې په دې قانون کې اضافه شول هغه دغه و چې په سیګریټو نه بلکلي و چې نو سموکینګ یا سیګریټ د صحت لپاره یا د زړه لپاره او یا د کنسرونو سبب ګرځي، اما دا افغانستان کے استعمال کی افغانستان تورجی گی پر ہر سیگریٹ کتنی دنمئی نہ یعنی پپور تصحانے دیا ازرار اکسنا یا انظر نبید رسم بھی کتائیو نے کرتنون نے لپاپو نے.
ملګرو، ډاکټر مجیب الرحمن څمکنی وایي چې په دغه قانون کې په ځینو خاصو او عامو ځایونو کې هم د سیګریټ څکول منع شوي. د دې ترڅنګ د یو شمیر دوکاندارانو او پلورونکو لپاره هم ځینې خبرې لري.
په 2 ماده کې او په ومه فکر کې د سیګریټو د څکولو یا د استعمال ځایونه مشخص شوي دي. که چیرته د هغوی نه پرته په نورو ځایونو کې چا سیګریټ څکول، چلمې څکول، نسوارې نیول، د هغوی دپاره 300 افغانۍ نقدي جریمه وضع شوې ده. او د دې نه علاوه هغه څوک چې په اطفالو نه سیګریټ خرڅوي په اوله دفعه کې به 15,000 افغانۍ نقدي جریمه کېږي، په دوهمه دفعه کې به 10,000 افغانۍ نقدي جریمه، او د دې په څنګ کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي. او استعمال هم په هغو ځایونو کې چې هغه سربسته ځایونه دي. د دې نه علاوه دغسې ادارې لکه پوهنتونونه، مکتبونه، مدرسې، د وسایطو تم ځایونه په موټرو کې، په ټکسیانو کې، په ملي بسونو کې به د سیګریټو، نسوارو د دې استعمال ممنوع وي. همدارنګه په هوټلونو کې کایلون چې موږ چلم ورته یو، کایلون په استعمال نه هم دوی قانون وضع کړو. قانون کې دغسې ذکر شوی دی چې په دولتي دوایرو کې باید د سیګریټو د څکونې لپاره یو مشخص ځای جوړ شي. او که چیرته کومې رسنۍ د سیګریټو، تمباکو، چلم او یا د هغو د نورو محضراتو د تشویق په خاطر بعضې اشتهارات په تلویزیونونو کې نشر کول، بعضې برنامې کولې، په هغوی نه به هم نقدي جریمه هم وضع کېږي، او د دې په څنګ کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته هم سپارل کېږي.
همزولو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو، نسوارو او ځینو نورو دخانیاتو په اړه وایي چې دوی ارامه کوي، خو د داخلي ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل دا کار یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي بولي، او د سیګریټ څکولو له ځینو خطرونو مو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو، په تمباکو یا په شرابو یا په نورو مخدراتو کې دي، عصبي سیستم ډپریس کوي، دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، یا کاذبه خوشحالي په طب کې موږ ته وایو یوفوریا، دا ورته پیدا کېږي. دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخصي زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه هم لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپله موته ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او ته راسره ناست د هغې لوګین، د دواړه زیاتونه لري. په هغو کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي، په هغو کې اکثره ماشومان د ساه بندۍ یا د استما په ناروغۍ اخته کېږي، او دا داسې ناروغي ده چې تر اخره پورې ورسره پاتې کېږي. سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي سیګریټ.
مننه چې تاندې څنګه اورې. دوستان وای ماشوم د تنکې لخت په څیر دی، که هرې خواته زور پرې راغې هماغې خواته کږیږي. نو تر 3 کلنۍ کم عمر د شخصیت جوړونې عمر هم ګڼلی شو. په نشو روږدي کسان اکثرا په ټولنه کې د خلکو له نیوکو سره مخ کیږي ملګرو، خو هغه کسان بیا تل ستایل کیږي چې ښه خویونه لري او د خپلې ټولنې په درد دوا کیږي. په آلمان میشت افغانانو کې هم ځینې ځوانان راپورته شوي او یوه ټولنه جوړه کړې چې افغان پیس میکر یا افغان سوله جوړونکي نومیږي. فواد زازی چې اوس افغانستان ته راغلی د دې ټولنې په اړه وایي.
د مور ایتالیا یو کال مخکې د 2012 کال د جون میاشتې کې جرمني کې مو جوړه کړې ده، د هومبورګ ښار کې. د مور ایتالیا منځ کې چې ده ټول محصلان دي، ځوانان دي، جلکه وړ کې ټول یو ځای یو، د هر ملت نه مو ګټ یو ټول باندې یو. نو مو خپل چې ده خارج کې وسو، مو هدف مو دغه چې د افغانان چې خارج کې دي افغانستان سره مرسته وکړي.
منکر لپ عشق لا سونا، منکر لپ عشق لا سونا، جوړو د خپل کور دیوالونه.
ملګرو فواد وایي چې د خپلو هڅو په برکت د المان په یو پوهنتون کې د پښتو او دری ژبې کورسونه پیل کړي. د همداراز وایي د دې لپاره چې د افغانستان له حالاتو له نږدې خبر شي، وخت په وخت ځینې دولتي چارواکي ورغواړي او خبرې ورسره کوي، چې څه موده مخکې هم رمضان بشر دوست وربللی و.
یوه پروژه مو چې د افغانان خارج کې د افغانستان حالت دوی تور وخی و رمخی که یو چند واری چی در افغانستان حالت سر کم ده، چه سختی افغانستان که تیدیگ و چه جنجال نو دیر که اول وار که می چی یک کار شروع مکو مود رمضان بشر دوست ما دعوت کالتا آلمان تا می راوستو چی اغا دخ افغانان چی آلمان که دوی سه خبر وکی دو تو وخی چی افغانستان حالت سر کم ده، یک پا توسط چی افغانان سرورو ار طول کش ده غیه و دویم وار تا مود بسو که چی به خپلا در آلمان هامبورگ پنتون که التا مجده ده جب و کورس مجور که پختو و دری جبه چه زونان دی سبق تو یلی ده لیکن در جبه که دوی دست وارد ندی لکه چی دغزی زونان چی ده چونی دوی سبق پندر جبه ده و حالت پو آلمانه و جبه و پو انگلیسه وستی افغان زونان و آلمانان تم یلی ده که تا سغال آلمان آینده که افغانستان سا کمک وشوی مرست و که حالتا براشی تا سمت که وشوی جبه بسوایی زده کوری
اوز محطی پیل کردی چی به هرمیشت افغانانو تا پتاکنو که در رای ورکولو حق ورکل شی ده خبر هم فواد زازه که وی همزولو او زیاتوی چی لدوی سرا ده انترنت لاره گنش میر طولنو او خلکو ملاتر اعلان کرده ده وای
دسته چی مود افغانان چی خارج کدی دوی آزاد دی دوی مستقل دی روشن فکر دی تحصیل کرده دوی که رای یا میر کی نو دسته چی موی با اساس قانون انتخابات ولسم ماده که لکل ده چی هر افغان چی اوسی نه چی افغانستان که یا خارج که هر افغان چی اوسی تام دنیا که اجازه لی چی انتخابات که سمانسی نو یخ تر چی مود دوی دخت لخت دوی تویر کرده شی مو یخ پل انترنت صفه مو جوره کرده www.afghan-peacemaker.org دغه صفه کې چې ټول مو مبارک لیکل چې مو کوم فعالیتونه مو شې دي او هدف مو چې ده او مخ صفه کې چې ده د اما پلاتفورم هم جوړ کړل چې کغوري افغانان د خارج ته د حق ورکړل شي امضا وکړي دغه څنګه افغان دیموکراسي فیسبوک صفه ملرو فقط انتخابات مسلمات ده ور لیکل مده انټرنټ صفه کوم یو پلاتفورم وکړو چې اخ پوزري کول شي هر افغان وسی خپل پونوم او ایمیل په توسط مت امضا وکړي ساين کی مو یل چې ک پر اقل 15000 افغان مو سه یوز شي یو لشي مو سود کمیسیون انتخابات ته پیشنهاد مخکې کړو وروندکو او ته یو چې دغه افغانان خارج کړي دوی غوړي خپل حق واخلي اوس اوریس پوری زیاتیږي وزارت 200 نفر ول چې سپور شوه ده مولا دې کم وخت مخکې مده شروع کړه کار
ملګرو فواد زاده ل خپل ملګری قیصر په دې ورځو کې افغانستان ته راغله دوی لزینو دولتي چارواکو او ځوانانو سره لیدلی او لا هم لګیا دي فواد هلمند چې خپل غختنو ته به ورسیږي او ل یو خزيري سره به بیرته المان تستان شي
د ونسون ته خطر راو کنه چې اول خپل د افغانان سره خبرې وکړو چې د سیاست کوسي خاکس خبر کو چې تاسو په نظر څنګه ده که دوی به افغان خارج کې هم د تسام ونیسي اکثره افغان متول وچ ا د مو په نظر ډیره خبره ده جګی جګی چوکې شری روشن فکر افغانان چلی دوی سم خبره کو بو د غنور کمیسیون انتخابات سم ده خبره کو دوی چې ده خبره لیکن د مودې بودیجې پرابلم ده نو سپور مو ته کوم سنات کوم شیت کوم تصدیق نه درکړی چې رخته مو پرابلم لرو چې مو دغه هم اخرو نو یو خطر مو مجبور چې د خپل کارت ادامه ورکو به امید نه مخ کوشش کو چې دوی سره همکاري وکو امیدوارم چې دوی به مصوبه چې سید آینده کې متصاب تماس کیغو مرتبه وخت پر مجبور شد نور خلق خبر کو خارج کدی دوی ندیم زان از طول نورم چی التیدات مدیر شد یم ملکریا و ملکریا و میورا یو چم ملکریا پاڑا دیو بلیو دوارا نهم دی خور زمن مگد دی وطن یو مگد دی پخبالا جوڑاو نوری نجڑاو نوری نجڑاو
دې څنګه په همدې ځای پای ته رسیدي دوستانو تر بیا مو الله مې
سمل کړیا اصل مو همدا دې څومره چې پرون څومره چې نن یو یمل کړیا ومل کړیا و مې ور یو سمل کړیا
Jana nasta pa waswaso ki jana nasta pa waswaso ki